دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم و بوري چې یو شمیر هغه افغان سیاستوال چې په کابل کې په ورستیو کې له زلمی خلیلزاد سره لیدلي وای د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې ده. پر دې سربېره به مو له دې هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. او تر هر څه مخکې پام وکړئ د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر دراوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر مهال په د هندستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په واضح خېلو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا ولسمشر د خیالي تورونو پر اساس استهزاء کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. مایک پامپیو په واشنگټن کې د خبرو پر مهال داسې ویل
We shared with our Indian counterparts as we conversations that
دای وای موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې په سیمه کې درلودي ل خپل هندي سیال سره شریک کړل ځکه په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو غاډي هڅې کړې دي. امریکا له پاکستان د خپرېدونکو تروریزم په اړه د هندستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگټن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې ویل افغانستان د خپل ځواکونو د استلو پر مهال به د هندستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم ویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې به په دې پروسه کې خوندي پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسېدلې ده او په کابل کې دوه ورځې ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په واضح خېلو ولسوالۍ کې په بخښنې سره په واضح خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځای د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یو مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیې قمنداني ویاند شاه محمود آرین ویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د زیاته کړه
د کشمیر راپورونو په اساس باندې د افغان ملي پولیسو سرحدي او د ولسی پاسنوالو لوري دغه عملیات په لار اچول شي وو چې ماسپخین یو بجه پای ته ورسېدل. په یاد عملیاتو کې وته نترهګرو ته مرګوب لا بشي دا چې څلور تنه وژل شوي او درې ټپیان دي.
شاه محمد آرین ویل چې په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي شوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خیالي تورونو پر اساس استهزاء کوي. پوتین نن په مسکو کې د کلنی خبری کانفرنس پر مهال په خبرو کې ویل د ټرمپ د استهزاء کولو په اړه د امریکا د استازو جرګې پر پریکړه سربیره غواړي ټرمپ په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د استازو جرګې پرون د ولسمشر ټرمپ د استهزاء کولو لپاره رای ورکړي. ټاکل شوی ده د امریکا سنا به د استهزاء بهیر پر مخ وړي او په پای کې به سناتوران پریکړه کوي چې ټرمپ له دندې لیرې سي کنه. د استهزاء په لایحه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد تورونه دي چې له خپل واک یې ناوړه ګټه پورته کړي او د کانګرس مخه یې نیولې چې په دې اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه کې مدافع وکیلانو اعتراض کړی چې ګواکې د دې هیواد پوځ او حکومت قضایه قوې ته سپکاوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د حقوق پوهانو شورا نن کاري اعتصاب وکړ. دوی وایي پر قضایه قوه په غیر قانوني توګه انتقادونه سوي چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف ته یې د خپل هیواد د اساسي قانون لغوه کولو په خاطر د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله. دوی ورځې مخکې یوې ځانګړې محکمې دا حکم ورکړ. مشرف شپږ اویا کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قضیه ډېره په بیړه حل سوې ده. د صدر اعظم عمران خان حکومت هم د محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی او ادعا یې کړې ده چې دا قضیه په منصفانه توګه نه ده څېړل سوې. مشرف له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه او لومړی پوځي مشر دی چې د پاکستان اساسي قانون یې لغوه کړ. او د هند پولیسو نن د دې هېواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هند کې د طبیعت په اړه د یوه قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګېد. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول سوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغو غیر مسلمانانو ته به طبیعت ورکول کېږي چې تر 2015 کال مخکې هند ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي. خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته یې پناه وروړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تفصیلي هر وخت په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له همدې سیاستوالو څخه دی چې په وروستیو کې له زلمی خلیلزاد سره کتلی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که
بحث کرده. دا خغلی مانوی بشپل سرگندوانی دا چونور و سرگندوان سرایوزه پا یو ریپورت که در ورو دا امریکا دا بحرانوی چارو دا وزیر حق سرگندوانی هم در سر شرکو چوایی لا پاکستان چخا دا ترهگری دا صدری دو پالا دا هند اندیخنا پر زای دا و دوی درکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه یو لړ نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې له زلمی خلیلزاد سره په وروستیو ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
یو شمېر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره ایلي د کاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوي چې له عبدالله عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچې کې نسبت به گذشته متفاوت تر بو صحبت شون
هغه څه چې د حقي زلمی خلیلزاد په خبرو کې نو ویو د تاوتریخوال د کمیدو اوربند پړ بحث شوی. همدارنګ داسې هم وویل چې طالبانو او امریکایانو سره اوربند منلای خو افغان قوه سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنی ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته لمنځه تلی شي.
افغان مې په دې صورت میتونه دوباره پس متحدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په دوه یا درې میاشتو کې اوربند ته د قانع کړای شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوع اعتماد سازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداسی حال که چې تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لاس ورځنی وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافق نامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربان سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربان ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نه شي.
تر اوسه چې آتش بس نه شي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارتیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسه په وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي د دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د امریکا و هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه د صادرېدونکې ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې په ځای دي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوه چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سختریزو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند دې اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1998 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سختریزو ته په خپله خاوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 30 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالر مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بې له شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پاسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي دا هیواد به تر ډیره په نړیوالو مرستو تکیه نه وي. د ولسمشر د ویان برسیال د واخان مینپال وای حکومت د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن کارونه کړي. د پتاسل کې د چې امریکایي سناتور لنسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیند یې په اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای هیواد د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو ترڅنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ د امریکایي سناتور لنسی ګراهام د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هیواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دي پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خودکفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندې کړي.
امریکایي سناتور لنسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کیږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوس مهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 40% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغه مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغیزې ولري. عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بجټ تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لنسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 40,000 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډېری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. دی ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي دوی به پایله ځکه ونه مني چې د دوی په وینا لا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی او هغه انتقادونه چې دوی لري نه دي رفع شوي. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنجشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل د اوو ولایتونو له ډلې چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده د څلور هغو د څیړنې مواد کابل ته رارسېدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راواستول شي. ښاغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیږد بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرستیال مو وپوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% انشاءالله مونږ درې ولایتونو ته پتم وو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالاتو له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. مونږ پتم یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یک شنبه په ورځ وروسته تر دې په ولایتونو کې دراوی بیا شمیرنه پیل کړ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په غبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کمه وي یا زیاته وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او له هغې وروسته به پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده د هغه د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل وایي په وویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان له پرېکړې هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکي مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم مایي کې باید کمیسیون
رسیدل اس مال راتلونکي اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږم نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله اعلان خبر ورکوي چې لدی وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقیم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي که څه هم نظام الدین قیصاري په وروستیو کې په مزار شریف کې د ده د نیولو لپاره د په کور د عملیاتو پر مهال په تیښته بریالی شو، خو امنیتي ځواکونه به د ده لټون او نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نور حل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب سی په رپورټ کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاري لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصاري د سمکو د غصب، د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنگي وسایطو د تخریب ترڅنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندۍ وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندۍ دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد، نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي، خو خپله دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبه تر ماښامه څه باندې 8 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 5 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې قیصری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې پخوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولي، رسنیو ته تایید کړی وه چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یوه امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وضاحت ورنه کړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره معلومات شریک کړي د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قمندانۍ د قیصری دا ادعاوې ردوي. د جنبش اسلامي ګوند بیان بشیر احمد تیانج وایي چې له قیصری سره په اړیکه کې دی، خو د هغه د دقیق موقعیت په اړه معلومات نه لري چې نوموړی په جوزجان کې دی او یا که په بلخ کې اوسیږي. تیانج وویل زه یې نشم تایید کولای چې قیصری په جوزجان کې دی او د هغه د دقیق آدرس په اړه معلومات نه لرم. د خپلو ګډو دوستانو له لارې یو بل سره کله ناکله په اړیکه کې یو. هغه ژوندی دی خو له نامعلوم ځای څخه خبرې کوي. په همدې حال کې نظام الدین قیصری ته یوې نږدې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې قیصری په مزار شریف کې دی او په یو امن ځای کې له هغه ساتنه کیږي. دا چې قیصری دقیقا چیرې دی او د هغه د ځای د تثبیت په صورت کې به بیا افغان ځواکونه د نوموړي په وړاندې پوځي اقدام وکړي، دا هغه موضوع ده چې وخت به ورته ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې په نړۍ کې د سګریټو په مجموع کې د تماکو د استعمال په اړه معلومات خپاره کړي. په دې رپورټ کې چې نن خپور شول شوي چې په ځانګړي ډول په لویدیځو هیوادونو کې د تمباکو استعمال لږ شوی. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د روغتیا د نړیوالې ادارې په دې راپور کې ښودل شوی چې په نړۍ کې د نارینهو په منځ کې د تمباکو استعمال مخ په کمیدو دی. دا راپور وایي چې د خلکو د روغتیا او ژوند لپاره د حکومتونو هلو ځلو ګټه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي دا لومړی ځل دی چې د تمباکو استعمال ته د خلکو لیوالتیا مخ په کمیدو ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې په راپور کې چې پایلې د پنجشنبې په ورځ خپرې شوې څرګندېږي چې له سیګریټو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د حکومتونو په مشرۍ هڅو څنګه ګټه کړې ده. راپور وایي په وروستیو دوو لسیزو کې په مجموع کې په نړۍ کې د تمباکو استعمال شوی دی. د نړیوالې روغتیا ادارې د راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې 1,392,000,000 تنو تمباکو استعمالول، خو په 2013 میلادي کال کې د تمباکو د استعمالونکو شمیر 1,308,000,000 تنو ته رال شوی دی. یعنی په مجموع کې نږدې 8,000,000 تنو له تمباکو لاس اخیستی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په یاده موده کې لا ډیرو ښځو تمباکو ته شا کړې ده. په 2000 میلادي کال کې 3,640,000,000 ښځو تمباکو استعمالول، خو په 2013 میلادي کال کې د تمباکو د کارونکو ښځو شمیر 2,440,000 ته راټیټ شوی دی. خو له دې سره چې تر 2015 پورې د دولتونو هدف دا دی چې د تمباکو استعمال 30% کم شي، لا هم داسې نه ښکاري چې دا هدف په ترلاسه شي. د اوسني پرمختګ له مخې داسې ښکاري چې تر 2015 پورې به د تمباکو استعمال په سلو کې تر 30% پورې کم شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس حاضر دمه یوازې 20 هیوادونه له 10% هدف سره سم پر مخ روان دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې د 1415 کلونو ترمنځ شاوخوا 3,000,000,000 ماشومان تمباکو استعمالول، چې د هغو په منځ کې 14,000,000 نجونې او 9,000,000 هلکان وو. راپور وایي چې په آسیایي هیوادونو کې د تمباکو استعمال ته لیوالتیا ډیره ده، خو په اروپا او په ځانګړي ډول په لویدیځه اروپا کې د تمباکو استعمال مخ په کمیدو دی. هر کال تر 1,000,000 ډیر کسان د تمباکو د استعمال له کبله مري.
ستاسو له پیغامونو
زنم تبارک ایمان ولادت تنویر سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبنت برابر باندې کثیره سره باندې غواړو چې سره وکړي. په دې برابر باندې موږ دا ستاسو د ماس ونیو چې ور باندې باد وسی بیا چې د سولې پر خبر باندې پیل وسی څنګه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیر ښه خبره ده. دا چې دا خبر تازه کی
اورور دغه خواهش کوي د موږ د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا دغه دوه میاشته موږ تماشه نه جره کول شوي چې معاشونه نه کوي کېږي. نو ورته د مالک عالم پوره نوي کېدو دی. نو کال مالک راوړي ورته موږ باندې څو موږ دوه میاشته معاشونه نه کول کېږي. زموږ دغه پیاده لوړ مقامات خبره شو.
ورور زما غوښتنه دا وه تقریبا څه کم دوه کاله کېږي دا برېښنایي تذکیرې شروع شوي دي وروره او دا پنځه میاشتې کېږي په جلال آباد کښې شروع شوي دي حکومت واده کړي چې نن ولایتونو ته غږېږي کېږي زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دوه کاله پوره شي چې نږدې دوه کاله پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي تذکیرې توضع لاړې د پراخه شي برېښنایي تذکیرو توضع لاړې او دغه ټوله افغان برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره او د دغه بېخي تذکیرې دي برېښنایي تذکیرې ډېره مهمه تذکیره ده او د دې تذکیرې مخنیوی کېږي جال پکې مخنیوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د نن ورځې لپاره زموږ بله نیم ساعته